په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې ده. خواجه آصف له جونیز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په ټکو دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. نوموړي همداراز ویلي افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوندې پاکستان پر پالیسیو سختې نیوکې کړي او هغه غیر معقولې بللې دي. همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره نورې لارې د اکتوبر په یولسمه وروسته له هغې وتړل شوې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې، تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان له هغې هېواده بېرته افغانستان ته استول شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنیو خبریالان مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د افغان خبریالانو په وړاندې د زورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شایر په یو ترین کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورټ پولیسو ویل چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوستې او بل کارابین ریښه لري د دغه پېښې په تړاو نیول شوي. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناک او دی اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالی ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به سرتیری ور ولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویانو د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونو زیات نور کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. کارپوهان وایي وسله وال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د نجونو تېره ورځ لیبیا ته 2-1 ماته ورکړه. په کډوالۍ کې د افغان نجونو دا ټیم د فیفا په مرسته او همکاري جوړ شوی. دوی د فوټبال د نړیوال فدراسیون په نوښت د ښځو د یووالي په لوبو کې چې د اکتوبر په وروستیو کې وشوې له تونس او چاد سره هم مخ شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ده ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزای ښه راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به له خپلو درنو میلمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې به خبرې وکړو. لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغو زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایسار پاتیو او خپل وطن ته د ستنېدو په هیله باندې سختې او ورځ شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوی وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوه د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنی خبرې وی او دغه پروسه څو واره لزند او خند سره مخ شوه. د پروګرام پاول داور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او سره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړه، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي، او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کېږي چې باید هغوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې هم. د دې خوا نه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لوړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده، او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی، د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هېواد ته ستانه شي، او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هېواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایسار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ یې هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تېرې کړې، تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای، د سیاسي او امنیتی چارو شنونکې او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره. البته له ښاغلي یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وې چې په سیاسي او امنیتی تحولاتو په تیره بیا د اوربند د تمدید په هوکړې به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلي یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګ له ښاغلي فرهاد شینواري سره چې د کډوالو د رستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی، له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړي دي. فرهاد شینواري، په اول کې به له تاسو پوښتنه وکړم چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت کې راته بیان کړئ. مننه.
داس و چې دا خو چکلنا د اکتوبر 12 منټه رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیس مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ور سره چکم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دی، غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونو ورسېږي. دا غي ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي، نه یوازې دغه ډروران بلکې دغه افغان کډوال، دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه، د سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي، دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي، رجستریشن او غینه، پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. خو دغه څه خو شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي، بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه، نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. او چې کوم دوه اړخیز تجارت دی، هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلی یا معطل دی، او عامو مسافرو ته، پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا پلان کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین ځاځي نه پوښتنه وکړو. ښاغلی ځاځي، مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چې هلته د پاکستان او د طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې، دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسې ته او تاسې درنه مېلمه ته او د تاسې راډیو ټولو اورېدونکو ته نیکې د احترامات وړاندې کوم. ول خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیې هېواد د غوښتنې په اساس شوی ده، او د اوربند کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هېواد ته، مخکې شینواري صاحب وویل چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یو موقتی خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري، او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده، نه کور لري، نه ژوند لري، نه حقوق لري، هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق چیرې وهي، او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوي وای، او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوري په هميشه زد یو شپته کالو يم هميشه چې لاس بر شوی ده ضرر رسول دی تهدید کړی ده لارې بندې کړې دي خصوصا په هغو حالاتو کې چې موږ دلته حاصلات یو هغه بیا موږ بهر ته باید واستوو دوی دروازې تللي دي دی واوره نه ده دا ما خو د پېژې شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلې د پاکستان بل څه زده نه دي کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړی وو او دې ته موجودیت په حیث اسلامي هیواد د دې هیواد نه د دې اسلامي مسایل نه یو دکانداري جوړه کړې وه افغانستان دې افغانستان خلک دې سخت وولیدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید هغه خلک بېرته خپل هېواد ته راووړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانان ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا دغه نه ډېر زیات مهمه دی او دا ډېر زیات متاثره شوي دي البته
مننه کوم زاده صاحب فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې وو دوی په څه وضعیت کې وو د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی وو که څنګه یا همداسې په موټرو کې سار پاتې وو د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې راځي نو دوی خو همداسې سره خپل سامانونو راوتلي وو او چې څوک نوخار پورې رسېدلي وو هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو زهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وي ماشومان هم بوډاګان هم پکې نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مو سره کړې ځنو خلکو پکې په ماغو لارو باندې سرپالونه راچولي او په هغه کې ناستو چا لاندې ځان لا خیمو په شان ځایونه جوړ کړیو او ځنې خلکو ته بیا دلته تر خپل وسه پورې چې خلکو خپل حجرې ورته خالی کړې او تر څه حد پورې به دوی له خوراک مور کول البته دا ډیره مشکله وه چې دوی ته ټول سهولتونه ورکړل شي له ورته ملاو شي نو یقینا چې ډیر کسان پکې ناروغ هم شول بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چچلی وو او ما څو واره وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي دوی هم په داسې تر شنه اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي چا ته الرجي شوې څوک چا ملیریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي او تر دې ده پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي او ما په خپل سوچو ځایونه کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته دوايان ورکولي نو ډیر لوی مشکل کیږي کاغه افغان کډوالو مشکل نتیر شول او کاغه روان دی او هغه وسه لا هم انتظار وباسي مطلب د خړو او د څخاک سيزونو مرته ډیر مشکل دی زملاستی او بیا د پاکو بوته دوی رسای نشتا همدارنګ مونږ او دست پاره په هر ځای کې خو جماعتونه نشتا او د څخاو شا اته سلويخ کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوي دي حرکت هم نشي کړای نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي بل یو مهمه خبره دا و چې د ډرورانو سره کومې خرچې وي دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي لیا دلته چې په پېښور هسپتالونو کې زه وګرځېدم او دوی دا ستوګنی کوم زیونه وو دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلي هغه هم لوی مشکل نه تیرېږي مطلب عام خلکو ته ناروغانو ته خو تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو ستوګنځای ته ورغلم چرته چې د ناروغانو او رشته داران او خپلوان موجود وو نو دوی ویل چې دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو دا غوی علاج هم شوی هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ خو اوس دلته کې تورخم دروازې لاسره ایسار دي نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یو یو کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده او دی په کې هغه شپې سباکۍ او په بیا بیا د غوښتنه کا چې دا دروازه د عام خلکو پر مخ هم خلاص کړل شي.
بله مننه کوم فرات شنواره. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي، هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع مغږیږو. هم تر څنګ د اوربند تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبان حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر ژغ ونه پېژندلې.
زه صفیولا ستانکزی یم. قاري صاحب
پاکستان باندې لرو دا غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشر پر بشر لري. او بل د امسایتوب او د ګاونډیتوب حق دی چې امسایه پر امسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی څه نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولې امید نه ځین لرو. هغه بې عزتي چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بې عزتي چې د افغانانو سره کېږي، ستانکزی صاحب دغه یهودي د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله من سو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړېږي چې و جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن کې زموږ لري. اورالو دا بلی موضوع ته زما غوري ان شاء الله.
و غږم راځي لکه څه بندې ده، ما اوس صحیح شو. و مهرباني،
شبکې خرابې دي ګران.
ښه، سمه ده.
رالو دا بلی موضوع ته. بله، هو، څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت و رعیت ولس ناهیله دی. دا ولی موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اتم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری و ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و، دا تنها دا پاکستان گناہ ہم نہ دا دازمور دا افغانانو گناہ ہم دا گناہ پا دید چی مختل پا مابین کی وحدت نلرو کچیری مختل پا مابین کی وحدت در لو دا نن پاکستان پر مور دا تیرے ہم نہ کوئی او نن پاکستان پر مور باندی حاکم نہ گرزی دی نو مختل پا مابین کی وحدت نلرو او مور زی لمن پا دیم نیم زخپن ہم خوش بینا نیم و دی دا دی اوربند وطن جیتا پا دی چی مور دا انجوا پال کی نن پاکستان زان پر مور حاکم بولی پا تیارو کی را بانی کوی دی پا چانگانو کی را بانی کوی دی آغا اتم سلال ریزایی چی نلرم زن سیستم در عدار خپل نلرم نو مور دا خپل مسئولینو سمده هیل دا چی دا خپل دا معاشات سدیه کم کی دا پوال پاوکلاده کومکو سدیه کم کی دا یو عبر قدرت دا دولت سلی کرادادو کی چی مور دا غا سیستم در عدار خود جول کی کمو نور پا واسه نیی اگر د خطر جنگ خو بوا ورو چی دا دشمن راغی موږ دغه لاندل ورو چی د خطر جنگ راته وای
صحیح مننه کوم قاری صاحب اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکو چې له بغلان زنګ راولای دی مهرباني وکړئ احمدی صاحب
سلام الله سنجه صاحب محترم
ستړي مسې مهرباني صاحب
زه وایم چې مننه ته سلام الله وایم سنجه صاحب د موږ تاسو ستونی خو خوانه دی یعنی اوس قاری صاحب ویل چې موږ ډیر انزوا کی نه انزوا کی نه څنګه تقریبا بدبختی سره مخامخ یو څوک به یو بم لبل پخو ته یو نورمال کوته یعنی موږ یو د لبرات لبل بټک ولا بل برات لبل بټک ولا نو اوس ګوره چې مرخ ته تقریبا موږ پندس خواته دی بغلان خواته ډیره کټه راغله نو چې په ګرګه چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شپ تقریبا نو په ټول کې شو ګورو نو دا ماجر خو سنجو ګل سنجو سه وخت چې د ملک څخه ډیر ډیر رحم ملک ده نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې د بازار سره نو کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زړو نو پته خپل وګوره چې دا څنګه دوی نه ګوري پته معنا نه ګوري چې موږ دې پاکه یاسو او موږ دې خود کې پانه یعنی کومه دې چې معمول هر وخت دې چې بل سره رابطه درلودل شي موږ سره متوازن رفتار کولای لکه دا اصلا یې لري دا لکه دا اشیای ملکونه دی خو تاسو ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان او تاجکستان نو دا خو په دې معنا چې انسانیت اسلامیت لري په ټول کې شوته ګورو نو دا موږ سره خپل ګټه چې ګرځي نو موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له هغه زیات خو بیا هم موږ چیرې نه شو کولای ما په نظر یې سره به ونه کیتاس یاد وسیږي څنګه چې محترمه دې سبق اخیسته دا ان دې بیا نه شي کولای چې موږ نه غلو کې بیا نه شي کولای چې په ماریو کې نو په دې خپل ټول خلک دې هغه وسیږي خو موږ دا دوی وسا شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوي دي توانو زیات دي مشکلات داخلي دي نو په دې خپل دې اره خاطر لا ساتي نو په ټول کې هغه اقدار تر شي کې څه څه بمونه کی خو بدبختی دغه چې لار باندې ده لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزې په هغه په ماجر ولر سودا کم شي په دغه حکومت باندې یو تعامل وسو کی نو بل لار نشته نو اساسه موږ نور لار ول ټو سره سره محترم
مننه سلامات شي خغل یوسف امین مننه چې پات شوی منتظر البته دی څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله افغان لوري سره طالبانو سره د تورخم دروازې امدارنګ د چمن او نورې ټولې غنی او بری سیمه دوی بند کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبرو چې الته لزګونه زره مهاجر رئیسلی وو او غوې دې انتظار پال کې او فکر کوي دا دی یو فشار دی وسیلې په توګه غختل دا وکاروي کڅنګ دغه مسله
ګوره وخت چې یو هواد پالیسی او ستراتیجی که بایدی چه افغانستان باید آرام نوی چه افغانستان خلق باید بودوری گی باید نگلا منتجونو کی احتیاج وی محتاج وی داخل دوی پالیسی ده داخل دوی ستراتیجی ده داخل ورطور کلی شوی ده داخل ورطوی لی چه پاسی ده کارو که ده خلق ده افغانان پری نگده نو وقتی چه پا دی بونگ نپی یوگو پا داشتی تو کالو پی نتالیستو کالو پی پاکستان قطعاً ما دوست نشی که دای دی ما اسلامی غرور نشی که دای پاکستان دسی یواد دا چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی یعنی پردی دخمنی دای و تکتر ویلی دی او افغانستان خلقو سر جنگی دی بارا برکت بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامې چی وی دا ګناه ده د خپل هواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده مونږ ډېر څه د لاس ورکړي دي ډېرې ستونزې مونږ ګاللې دي مګر مونږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسو کې یو متل ده چې مایره هر وقت کې او بګری تازه اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي. که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی، اقلا پانتونونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځینې دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مکرن دي دي مقرو کې سره دي افغانان دي باستتر دي بهیا دي، یعنې دغه ټول سهولتونه باید ورته مساعد کړي. که چېرته دا مساعد نه کول، یوه خواته هلته دغسې ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو افغان ولس بنان. مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه سکتورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو دپاره کار برابر کړي. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې کار لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیواله ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی مونږ په ګټه ده چې مونږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده. دلته ریښتین دا خبره مې بیا د زونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سه همیشه کومک کړی ده، همیشه یې مرسته کړې ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان دي. نو زه په پاکستان باندې هغه په عامه ژبه کتو چې قرآن راته وسکې تي هم زه اعتبار نه کوم، زه یې په هېڅ چا اعتبار نه کوم د پنجاب دغه دغه حاکمان چې دي. او ولس مې خپل ولس ته روزگار نشتا، ہمیشہ پردے ملکوں کے مہاجر کورو کی وزنی عالم ہوتا، وزنی ملائے ہوتا، وزنی روح سلائم ہوتا، وزنی بمبار پا کہی تاسا میں لگ فکر ہو کی راجی پا گڑا دخپل خبر ہے دخپل سنوش پلا باید ہوتا نونا یو لوی قربانی سرچادا
بل یوسف حمید صاحب مننه. البته د ولسونو خبره مو کړه، فرات شینواری زمونږ له خبريال نه په پښتنه وکړو چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د غوسیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې د خل چې کله له کډوالو سره دوی مرستې کوي په دې ویرې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته. دی او تر دې حده پورې چې د خیبر ځلې خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه خلاصه شي، تجارت بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی د په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که موږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځایونو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلی ده، د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډې راپورته کړي. نو دا په اول وار موږ وینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده، تروسه پوری زچ په پیښور بورډ کې ګرځیدلایم، داسې په ناصرباغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډیرو کم خلکو به خپلې کړې وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پیښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی، او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ، لیازای مو ورکوئ، هغه هیڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر رواني. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات شي کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لګا څنګه چې افغان ترانزټ ټریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، هغه د پاکستان خپل پیداوار دی، خپل مصنوعات یو، هغې لپاره تر ټولو لویه منډۍ چې کوم ده دا افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه ګاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او هغه رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګاره شوي، ورسره چې کوم دی مزدوران بے روزګاره شوي. دلته چې په پیښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي، په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډېرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بے روزګاره ناست یو، کور ته څه نه دی وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل، دوی به په امبولنسونو کې پیښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی، نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې د هغې برابر اثرات بیا دې طرف ته مي، او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینواره. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګ د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوحې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو، او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې له دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي، نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري او همدارنګ به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سی بیو، موږ بیا بعد عمل خودلې دا عمل موږ نه کړی، اوس موږ بهیس کلم تعدد نه کوو، او بهیس کلم موږ جګړه نه غواړو. په دې ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې سبا دیوتی بیات ور جګړه به موږ څه بګټل؟ هر صورت موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند مناله بے مفهومه ده، په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ځوان سره کو نه په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو، او نه د دواړو ترمنځ بدی تیرې شوي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ایز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، ګډ به دا مسله د حل بنیادي ورته پیدا کړو، او دا باندې به خبرې وکړو، بیا به ناستې پاستې وکړو، اعتماد راشي د دواړو ترمنځ، ورونی څومره ډېره ګرمه سي او ورونی څومره فضا مناسبه سي، هغومره د دوار تر باندې الفت راځي د هم دې یو بل درد درکوي او یو بل د مسائلو ستونزو د حل لپاره هڅې کېږي. د دې لپاره فضا ساتل پکار دي. اوس زه امیدوار لږ یم پاکستاني اړخ هلته پاکستاني ولس باندې په ما بیا وایم سي پوره موږ باور لرو سي نه ولسو د موږ ورور ملت ته او دا اوسنی حکومت اوسن نظامي برخه کې زموږ مشکوک ځکه یو سي هغوی کېدای شي دا جنگ د بل چا په خلو باندې کوي او کېدای شي د بل چا له خوانه ورته ویل کېږي چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بله د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګوا کې اور بندې لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوس په ارتباط باندې اندېښنې خولی دی ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا ورستی تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کې هغه ادعاوې چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي. تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګورې د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. ته دنیا خپه کېږي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پرېښی ده نړیوالو چې یو طرف ته داسې درد مرض یې پرېښی دی او بل پته داسې آچې کوي. کچته نړیوال واقعیان وغواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث پیدا شي. یو لوی بحث په دې معنی چې افغانستان لوری حتی د پاکستان سره د ډیورند د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالي غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پیوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورنډ کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مشینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپل دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، زمونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهي نه نه قرآن لوستلی دی، نه هغه لوستلی دی او بس منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده چې ته د یو کس د ناپوهي نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژني، هغه باندې وطنونه ورانوي. دا هم یوه لویه ګناه ده، یوه عظیمه ګناه ده. مګر هم دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه کینو خپلو منځو کې، مونږ افغانان یو، جرګه وکړو. فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو ترمنځ ناست یوازنی حل لار دی ما او دی پنجاب او دی پختنو دی افغانانو ده. بل هیت لار نه لري، هیت لار زن نه ګورم. دغه کې فقط افغانیت پښتو دا کېدلی شي. په دغه کې آتا دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي، دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بل یې چې واجب ده، بل یې چې فرض ده، بل یې چې مبا ده، دغه هم یو بل منځو کې وایي. فکر هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دو په اوه پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو، مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سه دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم ونیسي. هغه وخت به مونږ کولی شي چې ووایو چې اوربند وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلک مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا د ما کوڅې کې، یا هلته د شینوارو په کوڅې کې، یا د پردیو په کلي کې، یا د ما د پکتیا په غرونو کې، یا د دوی په غرونو کې. نر ده شي بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي، نه شي کولی. پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګراسه ټول استان د صاحب څنګه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به کړو. حدا کلم د فلمند څخه
اتل صاحب مهرباني وکړئ. د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو همدارنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام
خدای ته خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکن محترم ته توله سان دې صاحب دا کملار چې خلاص شوی د پدې باندې بيخي بیا حد او اندازې زیات خوشاله سم. نظر ته سان دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د پاره د الله خلاص نه سان دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت وي غوښتنه دغه د چې دلته په افغانستان کې مریضان ستنه ناروغان ستنه، یعنی دلته په سرطان مرزي باندې اکثر دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي. سان دې صاحب څه به سره معلومات چې په افغانستان کې د ډېر ناروغۍ تداوی ډېره مشکله ده، نو هغه مجبور مکلف دي چې ولاړ شي پاکستان هوا ته. باید د ټولو دغو لپاره د ناروغانو لپاره، د تجارت لپاره دا دروازه باید کلا وساتل شي. د سیاست سره ورته ستانه دي ساده غوښتنه غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه.
مننه له تاسو مننه کوم. البته د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په همدغه موضوعګانو باندې خبرې کوو، تر دې دمه مو هم ځینې مسایل څېړلې دي. فرات شینواره غواړم له تاسو دغه ورستنې پوښتنه وکړم. او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدید هم خبرې وشولې، د پولې هاغاړه خلک پښتانه چې سیمې بلاخره تر سره اور لاندې وي او جګړې دواړو خواوو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي، څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواوو ډزبندي کړې ده؟
دا څه چې پخوا دواړو خواوو ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې، او که دا اوس د اکتوبر په یولسمه او دولسمه نیټه باندې دا پېښې رامنځته شوې، هیڅوک هم دې په حمایت کې لې ملاتړ کې نه دي. ولسونه بالکل نه غواړي چې دواړو خواوو ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسي. خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نښتې وشوي، نو دې طرف ته به هم چې کوم دی عادي وګړي په هغې کې ولګېدل او کورونو ته به هم زیان ورسېده، خل مرګ ژوبله به واوښته. همدارنګ بیا هغې غاړې ته هم چې کوم قبایل پراته دي، هغوی ته هم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسي. نو دوی هېڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواوو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه او بیا د افغانستان امنیتي ځواکونه سره مورچو ته وخیږي، او هر وخت دوی یو بل ته مورچه زنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاروي. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وه، او په هغې کې دواړو خواوو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه. نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي، دا یې بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو، پریشانه کړي وو. او بیا مخکې به داسې وه چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوي، نو بیا به یو سور از پس دوړ خو چې کوم دا قومي مشران دي لیا سیاسي خلک دي ولسی وګړي دي دوی جرګې به جوړې شوې یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ سوله به را وسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاصې کړل شوې او قرارۍ به راغې. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم لیا څلورم هیواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقېږي او نورې خبرې سره څېړي نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته یو بل ته به لاړل رابغلل بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که مونږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوي دي هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دي بیرته عادي حالت ته راشي د لارو باندې تګ را تګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختمه شي.
بله مننه کوم فرات شینواره له تاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیستل. البته پروګرام له ښاغلي یوسف امین سره مخته وړو خو له تاسو مننه چې خبري مو راسره وکړي. ښاغلي امین زازه د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن موږ ولیدله اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډېر لیواله په دینه دی او هیله من نه دی او د خبره چې کار به ورنه کې چې پاکستان د دې ترڅنګ چې د سولې خبرې مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي دا په څه معنا د پاکستان ولې دغه سی یو دوګونه دریز مختوري په عین حال کې چې خبرې کوي بیا دې ګواخ یادونه هم کوي. هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوس په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل دی ورکوي یو وسلې یو دغه ټول تجهیزات او دغه شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چا په ضد راتلل په امریکانو خو د طالبانو سره جګړه وه. نو بلې خوا خپل ولس دغه ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباع دي بلوس د پاکستان اتباع دي دغه منظور پښتین چې دغه د پاکستان اتباع ده دا خلک وژني بندیانوي مرکوي چې غږ یې پورته کو وژني. د ما مسله خو بیخي یو خواته پرېده چې ما خو د پنجاب سره ما مخکې ویلي چې دغه اوربند او دغه مسله دا لنډمهاله بویي خو لیکن ما مشکل د پنجاب سوال نه ده اتا د بلوچو مشکل دی په پنجاب سال نه ده د پښتنو نه ده حال آلته نه ده حال د ټي ټي پی چې آرام دی په د دې غړي دی د وطن بچان دی دغه حال نه ده. نو دا نو اوس خپل پړه په ما چي دا نو څوک د امریکا ته ته ځای ورکوي د نه بي پيلوټ راځي او ما باندې بمبار بکیږي زبو وژل کیږي ما ته بو وای چې تاسو ځنه مخوروي پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په دې دی الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري افغانان به چرګان دي او د خپل حق دی د دفاع خبر نه لري. دا دا ناممکن خبره ده. نن حالات دغه ترسي دي دي دغه ترسي دي دي چې هر افغان کډالته د حال ته ده اغا د پنجاب سره حساب کتاب غوښتل کیږي اغه وختن کې دي لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره هکله دغه ته ازري کی واجنني او بم راکې تو نه دي هر شي شنه د استفاده کیږي هر شي شنه اول یو سختګي و دي ونوم دي اسلام جو کول خلک وول پاکستان جو شو وګوره د پاکستان د خپل تاریخ
زه مثال هغه وګړی چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت دی، زه سوال د دوی نه کوم چې وره دغه تیا کله مخکې دغه تاسې څوک وایي، څوک وایي تاسې؟ اوس دا ماته وایي د پاکستان تاریخ نه ماته وایي چې پاکستان ته څه تاریخ لري، بل د پاکستان د خپل نورتوب وښي چې تا څوک وهلي دي، چې چهار ته لاړې هر چې ته لاړې تا جګړه بیا کړې ده، تا بې عزته شوې، ته بې حرمته شوې، تا کې خو څه پاتې نه دي. نو پنجاب به لږ فکر وکړي، ولسمشر باید فکر وکړي، واقعا موږ جګړه نه غواړو، قسم په خدای دې ته خوښوم چې افغان جګړه نه غواړي. نو لیکن هغه افغانان په دغې اوس باور دي چې که چېرته زه اوس همدغه راکېټونه، همدغه وسلې، همدغه اتوم بمه، همدغه ضروري سلاح ولرم، خو یې ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه هغه ډیورنډ په کرښې په سر باندې به څوک راته پراته دي؟ خو پنجاب نه شو، خو ته دلته پرېوځه که نه، هلته خو بیا هم یو کس لس زره کلداري معاش لري راته پروت دی، پاکستان زنده باد وایي. فکر زه دی نو هغه هم ناپوهه دی که نه، هغه هم کاشکې پوه وایي. اوس همدغه د دغه همدغو سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني، یو ورځې ته چا سره جنګېږې؟ ته ولې جنګېږي؟ د څه شي پاره جنګېږي؟ یو کله چې پنجاب راځي، ما کور، ما ښار، ما ملک بمباروي، کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده، تا هغه بمباروي نو ته دومره جرات دا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی هېڅکله. اوس خو چې زه توپ پیدا کړم، ټانک پیدا کړم، ترایې تیارې پیدا کړم، ورونه دی چا په سر لګېږي؟ بیا هم ما د ورور په سر لګېږي. نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې موږ تکیم، راځه چې څه رقم دوستي کوو، څه رقم خپلوي کوو، څه رقم رفت آمد کوو، څه رقم ورځې کوو، دا خو یې ما په تا پسې اړه لري. نو به زه نه ولې ته پروت یې؟ بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده، او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره، هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړې؟ وه پنجاب والکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم؟ ته څوک یې؟ خپل هغه ته خو وګورې که نه، خپل اهلیت ته، اصلیت ته، دغو ته خو دې وګورې که نه. نو دا خو دا خو افغانان خو نه زغمله، بیا بل څوک هم نه افغانانو سره، خو دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شه وروره، د چنګیز نه نیول دی، تر مغل نه نیول دی، تر انګریز، تر روس، تر ناټو، تر امریکا، و پنجاب خدای دې غرق کا.
صحیح، مننه یوسف امین صاحب، مننه چې پروګرام په ختمېدو دی. دلته له تاسو ډېره مننه چې د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ. کور مو ودان اوریدونکو، د تاسو د هم کور ودان وي چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید. سلامت اوسئ.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دې سمره خیستا افغانستان دې وی ګران دې سمره خیستا افغانستان دې پشان د ګل نو چې پرتې پور بل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل کوکړی پختنو ظلم پټو کې بل پبل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د ګل نو چې پرتې پور بل دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل کیگی دارنا د چار گل دادا خاورت کابل دا پشان د گل نوچے پرتے پور بل دادا خاورت کابل دا دا خاورت کابل دا